دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونو ته. د امریکا ژغ ادارې د طالبانو له لوري د دغې ادارې په خبرونو د بندیز پریکړه غندلې ده، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې په دې اړه خپلې پریکړې ته له سره کتنه وکړي. د امریکا ژغ سرپرست یونانډا لوپز په دې اړه په یوې اعلامیې کې ویلي دي، موږ له طالبانو غواړو چې په دې زورونکي او بدمرغې پریکړې بیا کتنه وکړي. د امریکا ژغ د آشنا ټلویزیون په نامه افغانستان ته خبرونه لري چې د تلو تلو نیوز او لمر ټلویزیون څخه خبرېدلې. تر دې مخکې د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون څخه باندې یو لسیزه د افغانستان ملي ټلویزیون لارې خبرونه لرلې. د آشنا ټلویزیون خبرونه د مارچ په 28 نیټه په افغان خصوصي ټلویزیونونو کې باندې شوې. د طالبانو د دغه تازه اقدام په خبرګون کې د امریکا ژغ نوي خبرونه اتصال چې په شمشاد ټلویزیون کې خبرېدله هم باندې شوې ده. دغه راز د طالبانو حکومت په یو بل اقدام کې په افغانستان کې د بی بی سی په ټلویزیوني خبرونه هم بندیز لګولې دي. بی بی سی په طالبانو د یک شنبه پرست ټینګار کړی چې خپل د پریکړې بیرته واخلي. د ازادي رادیو د خبر لمخې بی بی سی د خبره تایید کړي او ویلي دي چې دوی ته د طالبانو د دغه پریکړې د لامل په اړه جزئیات نه ورکړل شوی. د بی بی سی ځینی پښتو، فارسی او ازبکی خبرونه د افغانستان پر ځینو سیمایزو ټلویزیوني شبکو کې خبرې دي. د طالبانو دا اقدام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یو نمال لوري هم غندل شوی دي. طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د نجونو او ښځو په مسایلو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا میری وای چې په قطر کې له طالب چارواکو سره د امریکایي مقاماتو د خبرو د لغوه کولو علت د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو تړل بو. میرمن میری وویل چې طالبان باید درک کړي چې د نجونو تعلیم د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړیتوبونو څخه دی. نوموړي وویل چې طالبانو په دوحې کې دا فرصت لره چې د نړۍ له مشرانو سره وویني. میرمن امیری وویل چې طالبان باید په دې خبره هم پوسی چې اسلامي هوادونو هم د نجونو د ښوونځیو د تړلو پاړه د هغوی د پریکړې خلاف دي. امریکایي مقاماتو د طالبانو د دغه پریکړې وسته په قطر کې له طالب استازو سره خپل پلان سیوی خبرې لغوه کړې دي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د یکشنبه پر ورځ وویل چې د روسیې په هغه غوښتنه په دقیق غور کوي چې هیواد یې بې طرفي اعلان کړي. دا غټکه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنجال مهمه برخه ده، او د دواړو هیوادونو مرکچیان د یو میاشتي د جنگ د ختمولو په اړه د نوو خبرو اترو تیاری نیسي. شغلی زلنسکی د روسیې د څو خبری رسنیو سره په مرکه کې وویل چې د خبرو اترو په موضوع پوهیږي او بحث هم پرې شوی دی، او په دې اړه په دقیقه غور پرې شوی. د ملګرو ملتونو د ادارې د اټکل له مخې په جنگ کې تر اوسه 1100 ملکیان وژل شوي دي او د 10 میلیونو څخه زیات بې ځای شوي دي. د راپورونو له قرار د خبرو اترو نوې پړاو به په ترکیه کې نن د دوشنبه یا سبا د سه شنبه په ورځ پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د یک شنبه پر ورځ ویل چې امریکا په روسیې کې د نظام د بدلولو هڅه نه کوي، او د ولسمشر ولادیمیر پوتین مقام په روسانو پورې مربوط دی. شغلی بلینکن په دې توګه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو په حکله وضاحت ورکړ چې تیره ورځ په پولینډ کې ویلي وو چې پوتین په واک کې نسی پاتې کېدی. د شغلی بایدن د دې خبرو وروسته دا پوښتنه پیدا شوه چې آیا امریکا په روسیې کې په غیر ډیموکراتیکه بڼه د رژیم بدلون غواړي. انټونی بلینکن چې دا مهال اسرائیل ته تللی په بیت المقدس کې د خبرو په وخت کې ویل چې د شاغلي بایدن هدف دا و چې پوتین باید ځواکمن نسی، چې جګړې وکړي او یا د اوکراین او یا د بل کوم هیواد پر وړاندې د زور زیاتینه کار واخلي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل څخه باندې یو میاشت کېږي، ملګري ملتونه وایي چې د جګړې له کبله د هیواد څخه باندې 10 میلیونه وګړي بې ځای شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو انچسیار ویلي چې د روسیې د یرغل د پیل راځي د اوکراین 3.1 میلیون وګړو هیواد پریشي او ګاونډي هیوادونو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي دي چې همدا غراز 6.5 میلیون نور اوکرانیان دننه په هیواد کې مجبور شوي چې خپل کور کلی پریږدي او نور سمو ته کډه شي. د یونیسیار په راپور کې یادونه شوي چې د اوکراین په بیرابیلو برخو کې شاوخوا 13 میلیون نور وګړي چې غواړي خوندي سیمو ته پناه یوسي په جګړو کې ګیر پاتې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د فروری په 14مه په اوکراین باندې پوځي عملیات پیل کړل او نور هیوادونو ته خبرداري ورکړ کچیر د روسیې د برید په وړاندې له اوکراین سره ودرېږي له سختو عواقب سره به مخامخ شي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان لومړی افغان سو چې د هند د کرکټ په تجارتي لیګ آی پی ایل کې د وی لوبډلې کپتان ټاکل کیږي. راشد خان د مهال د هند په دغو تجارتي سیالیو کې په لوبو بوخت دی. د ګجرات ټایټانز په لوبو کې دی. د دغه لوبډلې په رسمي ټوټر کې لیکل شوی چې راشد خان یې مرستیال کپتان ټاکلی دی. د دغه لوبډلې کپتان د هند مشهور لوبغاړی پانډے دی. د ګجرات ټایټانز لوبډله په آی پی ایل کې نیوی لوبډله ده. په دغه لوبډلې کې دوه نور افغان لوبغاړي رامن الله ګربز او نور احمد هم لوبیږي. د آی پی ایل لوبي 13 ورځې پیل شوې او نن د دوشنبه په ورځ د ګجرات ټایټانز لوبډلې لومړۍ لوبه ده. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه اوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته،
افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د جنکو د خونځو د بندیدو د پریکړې په اعتراض کې په کابل کې په غونډه کې خزینه وینا کوونکو زر تر زر د جنکو د پاتې خونځو د پرانستل غوښتنه وکړه. وینا کوونکو ویل چې افغانستان کې د جنکو خونځو د پرانستل لپاره هیڅ شرعي توجیه نشته. په موکړی
د افغان خزو د سولې او ازادۍ د ټولنې په نوم د مدني ټولنې یوې ادارې د یکشنبې په ورځ کابل کې په یوه غونډه کې د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت لخوا د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستو پر پریکړې سخت انتقاد وکړ او ژلي د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه وکړه. د دغې ټولنې مرستیالې میرمن تورپیکۍ مومند خبریالانو ته وویل چې دا د افغانستان د ټولو ښځینه ښوونکو او زده کوونکو په استازیتوب د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې له وزارت غواړي چې په خپله ژمنه ودرېږي او پرته د نور ځنډ څخه د ټول ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیزي.
په دې اوسني عصر زمان کې چې نړۍ ډېره پرمختللې ده، په دې شرایطو کې متاسفانه چې زموږ په ګرانو زده کوونکو خصوصا په نجونو باندې د ښوونځیو دروازه تړل کیږي او په دې شرایطو کې دوی دا فرصت له لاسه ورکوي او له خپلو زده کړو محرومیږي.
میرمن تورپیکۍ مومند ویل چې د یوې خوا د نجونو زده کړې د هلکانو څخه جلا دي او د بلې خوا د افغانستان د پوهنې نصاب هم بشپړ اسلامي دی او په ښوونځیو کې د نجونو لباس د شریعت او افغاني ټولنې د دود سره برابر دی او هم د امنیت له پلوه نجونې د کوم ګواښ سره مخ نه دي. نو د میرمن مومند په وینا د ښوونځیو د بند پاتې کېدو لپاره هیڅ کومه توجیه نه ده پاتې. د افغانستان د سولې او ازادۍ ټولنې مرسیالی دا وکړه چې د نجونو د زده کړو سره سیاسي چلند څخه کار اخیستل کیږي. د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ د سړو سیمو د نوي 1401 لمریز تعلیمي کال د پیل پر مهال د نجونو لپاره د یوې طرحې تر چمتو کولو د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځیو د نه پرانیستلو پریکړه وکړه. د دې پریکړې وړاندې دغه وزارت ویلي چې د نوي کال د پیل سره سم به د نجونو او هلکانو ټول ښوونځي پرانیزي. د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس او وین عزیز احمد ریان امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې د طالبانو د اسلامي امارت د مشرتابه د هدایت له مخې د اسلام د دین د اساساتو او افغاني فرهنګ سره د برابر یوې طرحې تر جوړېدو پورې به د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي د امرسالي پورې بند پاتې شي. د افغان ښځو د سولې او ازادۍ ټولنې یوې سلاحکارې میرمن جمیله ساپۍ هم وویل چې د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت لخوا د نجونو ښوونځیو د تړلو لپاره هیڅ توجیه نشته او باید ژر تر ژره ښوونځي د ټولو پر مخ پرانیستل شي.
دا یو لویه جفا ده چې او د دې جفا د لپاره منګه ټول د افغانستان خزه د دې سره او د دې د مکتب د خلاصون د لپاره مبارزه کوو او پرمختګ وکړو او مخکې بزو او هیڅ کله منګه دوست نه ګورو.
د شګوې پیپلوم د نام ټولګي وي زکون کی دی غونټه هغه ته په خطاب کې چې د نجونو د زکرو مخالفت یو شي، آیا تاسو غواړئ چې وخزه د مرګ په حالت کې حتی کلمه ونه لوسل شي؟
نو بیا آیا د خزو او نجونو د دغه حق اخیستل په سر لوی جفا نه ده؟ آیا تاسو غواړئ چې یو ښځه د مرګ پر حالت حتی د خپلې د کلمې د لوستلو هم نه وي؟
د دې غونډې په پریکړه کې د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادو د همکارۍ د ټولنې او آی سی څخه غوښتل شوی چې ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کړي. میرمن حلیمې ناصری د پریکړه لیک د لوستلو پر مهال د طالبانو د اسلامي امارت هو غوښتل چې د یوې اونۍ په موده کې د ښوونځي پرانیزي.
موږ د افغانستان اسلامي امارت له مسؤلینو غوښتنه کوو چې له الله دې وویریږي تر یوې اونۍ پورې د په بشپړ ډول د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي.
خوندای نه باید لدې مودې زیات بند پاتې شي دکه افغان ولز د ظلم د زغم توان نه لري مونږ په دې برخه کې د مسولینو هیڅ ډول پلمه نه منو او د نجونو د خوندای د بندولو په اړه د اوسنی چارواکو درید هیڅ ډول شرعي او منطقي توجیه نه لري
د دې غونډې په پریکړلي کې ویل شوی چې ک لوی غونې څخه د زیات مودې لپاره خوځي بند پاتې شي نو دا ټول نه به په خپل سر د نجونو خوځي پرانیزي او د بند پاتې کېدو په صورت کې به خپل اعتراضي غونډو او مدني حرکتونو ته دوام ورکړي د شنبې په ورځ هم کابل کې پلسګونو انجونو او خزینه خونکو په یو لاریون کې د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې له وزارت څخه ژر تر ژره د انجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2 اعشاریه 0 په لنډو څپو 1.5 اعشاریه 0 او 902 اعشاریه 2 کیلوهرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په کابل کې د ښځو د حقوقو مدافعینو مدني فعالانو خونکو یو شمېر زده کوونکو د شپږم ټولګي نه د برا د ښوونځي د تړل کېدو په غبرګون کې لاریون وکړو. لاریون کوونکو په ویلا مې کې طالبانو له خوا د جنکو د ښوونځي وبندېدل وغندل او په افغانستان کې د جنکو لپاره د ټولو ښوونځي خلاصېدل غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري د جنو د ښوونځي تړل کېدو په غبرګون کې په دوحې کې د طالبانو سره پلانچوي غونډه لغوه کړې ده. پام وکړئ د رپورټ
د خوانځیو د تړل کېدو په خبرګون کې لاریون د خزو د حقونو مدافعین مدني فعالین خون کې او زکون کې ټول د خوانځیو پرانستل غواړي
امروز جام شوم ته درد مشترک را فریاد بزنیم او نگذاریم که یک نسل از حق تحصیل، حق آموزش، حق تعلیم محروم ساخته شوند. هیچ نوع توجیه قانونی، شرعی، منطقی و مبنی بر این که زن افغان، دختر افغان از تحصیل ممانعت شود یا از ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه حذف شود، قطعا وجود ندارد.
کاتب را باز کنید.
لارین کوون کې لټولو کورنیو څخه وختل چې د خپل بچیانو د حق اخیستلو په اړه د غږ پورته کړی د 13 شنبې په ورځ د کابل په ګډون ټولو سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پرانستل شو خو تر شپږم پورته ټولګي تر 2 ساعتونو وروسته بیرته د نجونو پر مخ بند شول طالبان وای خوانځي به تر املسانی پورې بند وي
ټولو هغو اوناسی مکاتب او لیسو ته چې لشپغم سیم څخه پورته دی خبر ورکوو چې خپل درسونه تر امرسانی پورې معطل کړي هر کله چې په دې اړه ل شریعت او افغاني دود او کلتور سره سم جامع تر هجوړه او د اسلامي امارت د مشرتابو حکم وشو بیا به یادو خزینه مکاتب او لیسو ته رسمن اطلاع ورکول شي
د جمعې پورت نا وخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا لس غوړي هیوادونو په بیړنۍ غونډه کې له طالبانو په جدي توګه وغوښتي چې د نجونو تر شپږم پورته ټولګیو بندولو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي د امنیت شورا د غوړي هیوادونو اعلامیه کې لیکل شوی زموږ پیغام روښانه دی په افغانستان کې ټول نجونې باید خوندي او تولاړي شي
The decision is a reversal of
دا پریکړه د هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې طالبانو په خپل پورستۍ و نیو او میاشت کې لنړیوالې ټولنې سره د روانو تعاملاتو په برخه کې کړې ده دا د ژورې اندېښنې وړ ده زده کړې د ماشومانو نړیوال حق دی چې پکې د افغانستان جونې هم شامل دي
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت وایي د نجونو د خوانځو تړل کېدو په خبرګون کې له طالبانو سره په دوهې کې د شنبې او یک شنبې په ورځ پر اقتصادي مسلو پلان شوی غونډه لغوه کړی ده امریکا له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د راتلونکي او نړیوال ټولنې سره د دوی د اړیکو په مخه دي په خپل ژمنو عمل وکړي
د دوهې د غونډې په څنډ کې د پلان شوی غونډې په شمول مونږ له هغوی سره یو شمېر تعاملات لغوه کړل مونږ دا روښانه کړی چې دغه پریکړه مونږ د خپلو تعاملاتو د بدلون نښه بولو
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په ټویټر لیکلي دا هرانوونکې د یو ډول چې ځانته طالب العلمان وایي ل نور د زده کړو فرصت اخلي دولسیز مخ کې کله چې طالبان واکمنو د نجونو خوانځي بند او خزو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کېده دوی په تازه دوره کې د نجونو د خوانځي پرانستل تر امرسانی پورې ځنډولې دي خو د دې امر وخت څرګند نه دی وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنری وایي چې سب باندې یو میاش مخکې په یوکرين باندې د روسیې د پوځي يرغل وروسته د هغه هیواد د ټول نفوس سلورمه برخه خلک یا په داخل کې او یا هم په ګاونډي ملکونو کې بې ځای شوي دي. په موکړې د لیسا شلاین دی رپورټ چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته راوړوي.
د روان میلادي کال د فروری په 14مه پر یوکرين باندې د روسیې د نظامی يرغل په تعقیب تخمینا 3.1 میلیون خلک گاونډي هیوادونو ته تښتیدلی دي او له 6.5 میلیون نه زیات خلک په داخل د خپل هیواد کې بزای شوی دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اعلی کمشنرۍ ماموران وای چې 14 میلیون نور یوکرينیان په هغه علاقو کې بند پاتې دي چې د جګړو لامل خپل ځای خوردل نشي. د یوکرين په لویدي سرحدي ښار لویو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اعلی کمشنرۍ یا یونیسیار استازي میرمن کارولینا لینډ هولم بلنګ وای چې په تیره یوه میاشت کې په یوکرين کې هر څه بدل شوي دي. ساختماني پروژې، کورونه، ټولنی سټرکچرونه او زیربناوي د روسیې د پوځ د متواترو هوایي بمباریو او د توپچي قواو په ډزو کې خراب شوي او له خاورو او خزلو سره برابر شوي دي. نوموړی وای کوم کارونه چې د تیرو اتو کلونو په دوران کې د معلولو ماشومانو، د زاړو مرد کسانو او د نورو کمزور وګړو د ژوندانه د بهتر کولو په غرض د تیرو اتو کلونو په موده کې شو په یو میاشت کې ځای شو.
We're today confronted with the realities of a massive humanitarian crisis which is growing by the second, and the seriousness of the situation in Ukraine.
نن موږ د یو د سه ډیر غټ بشري ناورین یا بحران سره مخامخ شو یو چې هر شی په پراخه کیږي او په اوکرين کې موجوده وضعیت دومره خراب دی چې د جدیت او سختۍ څرګندول تاکید او وضاحت اړتیا نه لري. یو ناڅاپه د میلیونونو خلکو ژوند ګډوډ شو او کورنۍ و پاشل شوې. نن په اوکرين کې همدا میلیونونه خلک په دوامدار ډول د توپچي قواو د بيدری غډزو او درنو هوایي بمباریو له امله په ویره کې ژوند کوي.
لند هولم بلنګ په وینا د یونیسیار عمله لګیا د څلی رساته کار کوي او د امکان تر حد پورې زیار باسي چاړمن د خلکو ته عاجلی بشري مرستې ورسیږي. د یوکرين د پایتخت کیف په اطرافو کې د روسي د پوځ ځواکونه هم اسار شوي دي او تلفات یې ورکړي دي او د یوکرين په ځینو نور برخو کې هم له ماتې سره مخامخ شوي دي. د مطبوعاتي رپورټونو لمخه ویل کیږي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل پوځ محاربوي تکتیکونه بدل کړي دي او په پام کې لري چې د روسي ځواکونه د یوکرين په ختیځ کې په اصطلاح د ډونباس په آزاد سیمه کې متمرکز کړي. چیرې چې د روسي تر ملاتړ لاندې یاغیان د ډونیسک او لوهانس په علاقو کې له تیرو اتو کلونو نه د بیلتون په غرض د یوکرين له پوځ سره په جنگ اخته دي. په یوکرين کې د ملګرو ملتونو د څار د دفتر امیره میرمن ماتالدا بونګر وای چې د روسي بمبارتمان الوتکې اوس له یوکرين سره د 500 کیلومتر اوږد سرحد دواړو خواو ته په بدري غتوګه بمباری کوي او د اوسیدونکو ترمنځ هیڅ ډول تمیز او تشخیص نه کوي.
People are dying on what was before both sides of the contact line. Now there is no clear contact line.
خلق د تماس د لیکي دواړو خواو ته وژل کیږي. اوس کومه څرګنده لیکنه نه ده موجوده بلکې یو ډول جنگي جبهې ځای نیولې. حکومت علاقه چې په ختیځ کې د روسي پلاوه وسلوالو ډلو په قبضه کې دي خلق پکې وژل کیږي او کومه علاقه چې د حکومت په کنټرول کې دي هم کې دي شي او کومه علاقه چې د حکومت په کنټرول کې دي په هغه کې هم د خلکو وژل دوام لري.
نو موږ وایو چې ټول ملکيان یو شان د دغه جنگ قرباني شوي دي. په یوکرين باندې د نظامی تیری لپاره جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دا جواز وړاندې کړو چې د ډونیتس او لوهانس په علاقو کې د روسي ژبو اقلیتونو د نسل کوشي او ډلېز وژنو د پاتې رسول په خاطر د جنگ د پیل کولو پریکړه کړې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ.
د نیو سټلایټ لاري تاسې د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 شپېته چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 408 شپېته چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
په بروکسل کې د ناتو جی 7 او د اروپای ټولنې د غونډې وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې پورس پولند ته سفر وکړ چې په یوکرين کې د روسیې د يرغل اغیزې وارسوي. په مکړی دی رپورت د یوکرين د پولې نه یوازې لسکونه کیلومتر لري د امریکا د ولسمشر مخصوصه الوتکه ایر فورس 1 د جمعې په سهار په روزو خار کې راښکته شوه. دا سیمه په یوکرين کې د جګړې لپاره د لویدیز د بشري او نظامی مرستو مرکز ګرځېدلې.
Last 10 years have been fewer democracies.
په تیرو لسو کلونو کې په نړۍ کې د هغه څه په پرتله کمی دیموکراسي رامنځته شوې چې موږ له لاس ورکړې دي. نو دا هغه څه دي چې تاسو پکې بوخت یاست. د دې نه ډېر څه دي چې آیا تاسو کولی شئ د اوکراین د خلکو درد او رنځ کم کړئ یا نه.
بایدن د خپل پولندي سیال انزج ډوډا سره د بشري مرستو په یو مرکز کې وکتل. واشنگتن د بشری مرستو په برخه کې د یو میلیارد ډالرو اضافي مرستې ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین په جنگي جنایتونو تورن کو.
یو وزنی تر ټولو مهم شی چې مونږ یې د پایل نه کولای شو چې دیموکراتیک هیوادونه له ځان سره متحد وساتو. د هغه څه مخالفت وکړي چې د یو سړي له لاسه راپېښېږي. دغه سړی چې زه یې پر اختیار یو جنګي مجرم ګڼم.
د جمعې پورس په بروکسل کې بایدن د اروپای کمیسن د مشرې اورسولا وان ډیر لاین سره وکتل. اوس مهال اروپا هر ورځ روسیې ته د انرژۍ د وارداتو لپاره شاوخوا 600 میلیونه ډالر ورکوي چې دا د روسیې په اقتصاد د بندیزونو په اړه د لویدیځ په هڅو کې یو ښکاره نیمګړتیا ده. متحده ایالات پلان لري چې دغه انحصار په ختمولو کې د اروپایانو سره همکاري وکړي.
اوس مهال دومره مقدار یعنی په کال کې 50 میلیارد متر مکعب ګاز د مخلا په اروپا کې د روسیې د ګازو په دریو کې د یوې برخې ځای نیولی دی.
په یوکرين د روسي يرغل د اروپا امنيتي بڼه بدله کړې ده. د ولسمشر بایدن د سفر اصل هدف د یووالي پیغام دی.
یو واز د اوکرين د لویدیځو ملاتړو ترمنځ د یووالي سیاسي پیغام د اوکرين د خلکو او د اوکرين د حکومت سره ملګرتیا د اوکرين خلکو ته چې دا وخت ضروري دی یو مهم پیغام واستوه او مسکو ته دا پیغام هم واستوه چې د لویدیځ د ویشلو تمه بې ځایه ده.
پینماني وای ولسمشر بایدن با واشنگتن ته د ستنیدو مخکې د شنبې په ورځ په وارسا کې د آزاد نړۍ خلکو ته یو تاریخي وینا وکړه. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنان.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د عراق د کوردستان په سیمه باندې د ایران د تازه وخت حمله په کلک ټکو غندلې ده. د ایران صفای انقلاب د دغه حمله مسولیت په څرګند توګه مانی ادا کوي. د دوی هدفونه د اسرائیلو ستراتیژیک مرکزونه وو. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان په ولیکل شو وینا کې ویلي دغه حمله بل کوم توجیه نه وشو. د لیک امریکا د عراق په ملي حاکمیت او د دې د کوردستان په سیمه باندې دغه حمله په غندلو کې د صدر اعظم کاظمي او د کوردستان د سیمې د مشرانو د جمهور رئیس نو چروان بارزانی او صدر اعظم مسرور بارزانی سره ولاړ. موږ به د ایران په مسول ګڼلو کې د عراق د حکومت ملاتړ کوو. د امریکا د مرکزی قومندان کینت مکنزی د سنا د تازه وقف اجتماعي غونډه کې ویلي ایران د امریکا ګټو او په عمومي توګه د منځنۍ ختیځ امنیت ته ګواه مخامخ کوي د سرګند کړه چې د خپل نیابتي جنگونو او مشتریانو لپاره ایران لیمن نیول ان تر عربی ټاپو وزمې عراق سوری او لبنان پورې جنجال پاروي. جنرال میکنزی د ایران د بالستیک توغندۍ و د شمیر او موثریت د څرګندې ودې د دوی یو ای وی پروګرام د دوی د اوږدو واټن ډرون الوتکو او د دوی د ځمکني حملې کروز توغندۍ پروګرام په باره کې خپل اندېښنه هم څرګنده کړه. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس ویلې په عراق باندې تازه وخت د توغندیو د حملې په شمول په یو لړ سیمو کې د ایران د بې ثباتۍ فعالیتونه په څرګنده توګه ښیي. ولې د ایران او امریکا لخوا د ایران اتومي موافقې ته دوه اړخیزه راستنېدل د عمل ګډ جامع پلان مطلوب او فوري دواړه دي. د هر یو چیلنج سره چې موږ مخامخ کیږو او له ایران نه به مخامخ کیږي چې دا د نیابتي جنگونو لپاره د دې ملاتړ دی، د تروریستي ډلو لپاره د دې ملاتړ دی، د دې د بالستیک توغندیو پروګرام د ویلې د دې ټولو سره مخامخ کېدل به مشکل وي که ایران د اتومي وسلو څښتن شوی وي. نیټ پرایس ویلې امریکا په دې عقیده ده چې د متقابل راستنېدو له لارې د جی سی پی او سره په ورین تندې عمل وکوي. موږ د ایران په اتومي پروګرام باندې د تصدیق وړ دایمي محدودیتونه به لګولی شو چې دې ته نظر واچولی شي چې هیڅکله په دې نشي قادره کېدی چې اتومي وسلې لاسته راوړي. د څرګنده کړه لومړی شی چې موږ کوو هغه دا ده چې د ایران اتومي پروګرام بیرته په صندوق کې واچوو چې دغه چیلنج له میز نه ایسته کړو، ځکه نو د متحدینو او انډوالانو سره په کار کولو موږ دغه چیلنج ته دوام ورکوو چې ایران په دغو نورو سیمو کې په ډیر مؤثره توګه مخامخ کړی دی. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سره مقاله کې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
کډرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان. Thank you.